دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوې. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د دسمبر 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو پر تورخم پر احتجاج سربیره درته د شمالي وزیرستان او پېښور په اړه راپورونه راوړي، ورسره د دوو مشرو پښتنو لیکوالانو په اړه هم راپور درته لرو. کورنیو او نړیوال ورسپانو ته مهم کتنه کړې ده. سیمیز راپورونه هم په پام کې لرو. خو تر هر څه وړاندې وارو کوو شاهین بنیری ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستړي مشه لومبی د دې وخت مهم خبرونه. د افغان حکومت لخوا د اضافي ټیکس پر ضد پاکستانی او افغان ډرایورانو په تورخم پوله خپل احتجاج له دوام ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د احمد اشچی د اداو پاړه د حکومت لخوا د پلټنو د اعلان هرکلی کړی دی. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویلي دي د شام په حلب کې د روسیې او ایران په مرسته د شامي حکومت پوځي عملیات پای ته رسیدلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت لخوا د اضافي ټیکس پر ضد پاکستانی او افغان ډرایورانو په تورخم پول خپل احتجاج له دوام ورکړی دی. ډرایوران وایي افغان حکومت ترې د ځمکې د ټیکس په نوم 15,000 افغانۍ غواړي او دوی ورکولو ته تیار نه دي. دوی غوښتنه کوي چې غیر قانوني ټیکسونه دې ختم کړل شي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د احتجاج په نتیجه کې د پولې دواړو غاړو ته په سلګونو ګاډي جمع شوې دي. په دې اړه د افغان حکومت دریز لا مخې ته نه دی راغلی. حکومت د شمالي وزیرستان د 1,550 اغیزمنو شو کورونو غړو ته مالی مرستې ورکړي دي، خو ځایي خلکو دغه مرستې پوره نه دي بللې. پرون په میرالی کې په دې اړه یوه غونډه وشوه. د سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان الدین د مالی مرستو چیکونه وویشل. مشال لیډو سره په خبرو کې د ځینو اغیزمنو شو کورونو غړو وویل
رنگو پتا چیف مدد یہ چار نہ چالی جی تو بیا بہار الدارا شاد گزارو پہ وشی کنی پدس چیف مدد مو تقریباً 20,00,000 روپے کام جیت کے رو دیا دے منہ مکمل ختم کرائی جائے پتا من تقریباً دو کام رہے نہ جڑی جی
میر جیو بندے در ٹوکن پوتے دی میر غریب خال کی ضرب غذا بالی کیری نام یہ لکھ کر دی فا یہ تارا پر تاشا ہوئی دو وہ ویس دلتا چوٹا ہوئی ہے چتل سی دور تا ورشا تل سی دور ہے چی چوٹا تا ورشا شپ میر بندے ہا ورنشی.
په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو په زرګونو کورنۍ بې کوره کړې دي او خلکو ته مالی او ځاني تاوان نړولی دي. چارواکي وایي ټولو اغیزمنو شو خلکو سره به مرستې کوي. تیر ورځ په ایډوردز کالج پېښور کې د ټول پاکستان په کچه د زده کوونکو ترمنځ د پښتو تقریري مقابلې سرته ورسېدې. د تقریرونو دا سیالي د اسلامي کالج پوهنتون سفیر الله وګټله. هغه په خپل تقریر کې په ځوان کول غږ وکړ چې د نوي دور د غوښتنو سره سم زده کړو ته ملا وتړي.
یوشتما پیړی نن د هر پښتنو وګړي په درشل باندې په چغو چغو دا وایي چې اے پښتون خابا، اے پښتون قامه، دا وخت ستانه د مکتب، دا وخت ستانه د تعلیم، او دا وخت ستانه د هنر غوښتنه کوي، نه چې د ټوپک، نه چې د جنگ، او نه چې د شر غوښتنه کوي.
په دغه موقع د ایډوردز کالج پرنسپل په خپله وینا کې اعلان وکړ چې در روان کال نه به په ایډوردز کالج کې د پښتو د زده کړو څانګه پرانیزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د احمد اشچی د ادعا او پاړه د حکومت لخوا د پلټنو د اعلان هرکلی کړی دی. احمد اشچی پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پلویانو په غیر قانوني ډول نیولې او غلط چلند ورسره کړی دی. یوناما د احمد اشچی د ادعا او پاړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار کړی چې شفافیت باید په پام کې ونیول شي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري په دې اړه وویل
د ملي وحدت حکومت د جوزجان ولایت د شبرغان ښار کې پر ښاغلي احمد خان اسچی د شوې پیسې د رامنځته کېدو څخه موضوع په جدیت تر تعقیب او راخیزه څېړنو لاندې نیولې ده. د افغانستان دولت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادې قضیې په برخه کې به ټول قانوني مراحل رعایتوي او د عدالت د تامین په خاطر به هر هغه څه چې د تحقیقاتو په نتیجه کې اثبات شي د عدلي او قضایي مراجعو له لارې به په بشپړې بېطرفۍ او استقلال اقدام.
د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه د بې پرۍ پلټنو غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر خبر پاڼه وایي چې احمد اشچی په جوزجان کې په ناکراریو کې د لاس درلودو له امله نیول شوی و. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویلي دي د شام په حلب کې د روسیې او ایران په مرسته د شامي حکومت پوځي عملیات پای ته رسیدلي دي او د یاغیانو سره له خاره د خلکو د ویستلو په اړه راضینامه شوې ده. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت کونسل یوې غونډې ته په وینا کې ویټالی چورکین زیاته کړه چې د راضی نامې په سوری کې به ولسي وګړو ته سزیان نه رسي، خو ولې امریکې په حلب کې تشدد د نوي دور فساد بللی دی. د یو شمېر نورو مغربي هیوادونو په څیر په شامي حکومت تور پورې کړی دی چې په اراده یې بېګناه خلک وجلی دي. ملګری ملتونه وایي راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې په مشرقي حلب کې حکومت پلوه ځواکونه د خلکو په کورونو ورننوتي دي او په موقع موجود ولسی وګړي وجلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویلي دي چې د حلب په څلورو برخو کې دوه اتیا ولسی وګړي په ګولو د ویشتلو ثبوتونه یې ترلاسه کړي دي. په دوی کې دیارلس ماشومان او یولس ښځې هم شامل دي. او د اسلامي دولت وسله والې ډلې د قاهرې د یکشنبې د ورځې د ځانمرګي برید ذمهواري منلې ده. په دغه برید کې چې د مصري قبطیانو پر یو کلیسا وشو 25 کسان وژل شو. داعش په یو انلاین بیان کې ګواښ کړی دی چې د دې ډلې په وینا د مرتدینو پر ضد به دا ډول بریدونو ته دوام ورکوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي دا ترهګر برید د محمود شفیق محمد په نامه یو 20 کلن کس کړی دی. دا پر مصري قبطیانو چې د دې هیواد د آبادۍ لس پسلو کې برخه جوړوي د وروستیو خونړیو بریدونو تازه لړۍ ده. مصري چارواکي وایي د دې برید په تړاوې درې سړي او یوه ښځه نیولې دي. دغه د مشال لیډو د یو خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده رفت انجوم وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.50 روپے او په 1.50 روپے 50 پیسې. یو یورو په 1.42 روپے 50 پیسې او په 1.44 روپے 40 پیسې. یو درهم په 1.10 روپے 25 پیسې خرڅل کیږي او په 1.10 روپے 10 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 23 روپے 25 پیسې او په 23 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او په 1 روپے 20 پیسې پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم شپږ وي. په بنو کې زیات نه زیات درویش او شپږ او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او منفی 15 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د افغان حکومت لخوا د اضافي ټیکس لګولو پر ضد پر تورخم پله د افغان او پاکستانی ډرایورانو احتجاج نن په دوهمه ورځ هم دوام لري. په شمالي وزیرستان کې انتظامی چارواکو په زربیاز په پوځي عملیاتو کې له زیانمن سوو څه باندې 1.5 کورنیو سره مالی مرسته وکړه، خو ځایي ولس دا مرستې ناکافي ګڼي.
په دغه چی بونه مو تقریبا د 20 لک روپے کام جوړ کړو وو. دا د مونږه مکمل ختم کړای دی. په دغه تقریبا دوه کامرې نه جوړې جو.
د پېښور په ایڈورډز کالج کې د ټول پاکستان په کچه د پښتو تقریرونو سیالي تر سره شو چې پر پښتنو باندې د تعلیم او هنر د زده کړې ژغ وکړل شو.
اے پښتون قوم، دا وخت ستانه د مکتب، دا وخت ستانه د تعلیم او دا وخت ستانه د هنر وختنه کوي. نه چې د ټوپک، نه چې د جنگ.
د پاکستان لومړی ښځینه پولیس کارمند په پېښور کې د بمونو ناکاره کولو په څانګه کې شامل شوې ده. نو موړې وای
نورمال پولیس کې مونږ ته یو کس راځي، مونږ هغه یو کس خدمت کوو، خو بي ډي اس چونکې یو بم ناکاره کول دي، نو دې کې یو کس پځه د ډېر انسانانو ژوند بچاو کوي.
او د روان خبرونې په پای کې په خوست او پښین کې د پښتو ژبې د دوو پیژندل سو لیکوالانو د مړینې حال درکو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پاته ده mashalradio.com. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د افغان حکومت لخوا د اضافي ټیکس لګولو پر ضد پر تورخم پله د افغان او پاکستانی ډرایورانو احتجاج نن په دوهمه ورځ هم دوام لري. دواړو غاړو ته یو شمیر ګاډي په احتجاج ولاړ دي او غوښتنه کوي چې دغه اضافي ټیکس دي له دوی څخه لری کړل شي. په دې اړه مو څو شیبه وړاندې په سیمه کې له خپل خبريال فرهاد شنواری څخه تازه حال ټول کړي. نوموړي په دې اړه وایي
پاکستانی او افغان ډرایوران وایي چې افغان حکومت دوی نه غیر قانوني روپۍ اخلي او د خاک پولی په نوم یې 15,000 افغانۍ ټیکس زیات کړی او دوی دغه ټیکس ورکولو ته نه دي تیار، او د پاکستان امنیتي سرتیری هم ترې غیر قانوني روپۍ اخلي او دا ټول ټیکسونه دې ختم کړی شي. د تورخم پولې هغې غاړې ته موجود افغان ډرایورانو د اتحادیې مشرانو او مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ماښام د تورخم پولې نه په 10 کیلومتره فاصله باندې په ډکه سیمه کې د ډرایورانو په احتجاج باندې افغان پولیسو ډزې کړي چې په نتیجه کې یو ډرایور وژل شوی او نور درې پکې ژوبل شوي دي. خو بیا افغان چارواکو نه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن دا صورتحال دی چې د پولې دې غاړې ته په تورخم کې پاکستانی ډرایورانو هم خپل احتجاج پیل کړ او ځای په ځای خپلې لارې ودرولې.
دا مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پابند دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو.
دا مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یاوسو د شمالي وزیرستان پر لور په قبایلي سیمو شمالي وزیرستان کې انتظامی چارواکو په ضربیاز پوځي عملیاتو کې له زیانمن شوو کورنیو سره مالي مرسته وکړه. تېر ورځ په دې لړ کې 155 کورنیو ته د نغدو مرستو چکونه ورکړل شول. که څه هم اغېزمن شوو خلکو د دې مرستو ستاینه وکړه، خو ویل چې مرستې دې زیاتې کړل سي، ځکه د دوی په وینا یوازې په 4,00,000 روپیو بشپړ ړنګ شوی کور نه جوړیږي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د میرعلی تحصیل بیلابیلو سیمو دغه کورنۍ کې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان الدین تحصیل بلډینګ میرعلی کې چکونه تقسیم کړل، چې د نوموړي په وینا دغه مرستې به د اخري متاثر شوي خاندان پورې دوامدارې وي. په مکمله توګه ړنګ شوو کورونو مالکانانو ته 4,00,000 او لږ ړنګ شوي کورونو مالکانانو ته 1,60,000 چکونه ورکړل شول. متاثره خاندانونو غړو د دولت ستاینه وکړه، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه مرستې دې زیاتې کړي.
رحمانه میږه مو کړ ړنګو پدا چې مو دې څه چار نه چالیږي، خو بیا به هر حال دره شاته گزارو په ورشي کني په دغه چې مو دې مو تقریبا دې 20,00,000 روپیه کام جوړ کړو، دا دې مونږه مکمل ختم کړای جاي. په دغه تقریبا دوه کمرې نه جوړیږي، خو بیا به هر حال دا زو ما شکر گزار چې دارا څلن څخه شروع کړل.
ایمونم جی حمید الله دای مشته وقات لري او تمه لري چې میږه تو ان شاء الله دانه منا مرستې او دانه منا تاونه دې می سره جاری وساري وي. چې ویل زکه چې میږه خال چکین دای دوا یا درې کولا کم اس کا مای ڈی پی شه واخر کړای دی. وا حقیقت شه دای چې دا قربانی می صرف دے شمالی وزیرستان دے پرانه تو کړي، بلکې دے ټول پاکستان دے پرامیش کړي دو.
په دې مقازنه متاثره کورانه شکایت وکړو چې د مرستو ټوکن یا خستی، خو ورته مرستې لا هم نه دی منظورې شوه.
مونم دای امین جان خو مخیل د میرلی تحصیل امیر جوبوند درش ټوکن پته دی، میر غریب خلک زرب غزا بالی کیرینم یی لیکری دی فوجه تر پر تشو یدو او وز دلتا چټا وی چې تلسی دور تا ورشه تلسی دور یی چې چټا تا ورشه شپ میر بوند ها ور نشی ته رن گاډرم په پیسې بوند ور دی په پمټ مو خص دی ټول پاکستان د میر غژاغ دا ور وی چې زرم جو تای دانو سره شي چې دا چا ته چکینم لاو شول دا میر دا روړل شي میر دا اپیل کی خپل اکټ میر تارو کو.
مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان الدین شالتا وویل چې متاثره خلکو ته به دغه د مرستو لړۍ دوامداره وي، او کم خلک چې پاتې شوي د تصدیق عمل نه پس به ټولو ته چیکونه ورکړل شي.
موږ 155 ټوټل چیکونه تقسیم کو، او دا چې دی انشاءالله اوس سروے مر روان دي چې کم څوک داسې کلی دی هغه پاتې دي، نو هغه هم سروے کیږي، هغه سروے نه پس چې دی هغه ته هم به چیکونه ملو شي. ځینې داسې کسان دي چې هغه چیکونه نه درغلي دي، هغه چې کم سروے دغه دی هغه کې څه مسلې دي ری ویریفیکیشن موږ کوو، هغه نه پس به هغه ته چیکونه ایشو شي.
دا انتظامی په وینا شمالي وزیرستان میرعلی میرانشاه او نورو سیمو کې تر دې دمه عملیاتونه متاثره کورانو 800 زیات مالکانانو ته د نقد مرستو چیکونه ویشلې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
دي نه دې سخت را باندې تیر یا هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. او سو د پېښور پر لور د پېښور په ایڈورډز کالج کې د ټول پاکستان په کچه د پښتو تقریرونو سیالي تر سره سوچ پر پښتنو باندې د تعلیم او هنر د زده کړې شغ وکړل سو. د غونډې مشر میلما چې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی عباد الله وویل چې پښتانه دي نور د جنگونو خاشاک نه جوړول کیږي. غونډې ته د ماشومانو د حقونو مبارزې او خبریالی ریحام خان وویل چې په دې هیواد کې د سیاست واګې اوس هم د بوډاګانو په لاس کې دي خو په کار ده چې ځوانان د سیاست میدان ته ورودانګي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور د مشال راډیو خبریال غلام غوث سره کوي.
په ایډورډز کالج پېښور کې د پښتو سوسایټي لخوا د پښتو تقریری مقابله د ټول پاکستان په کچه ترسره شوه او د پښتو تقریرونو د سیالي د میا سپیر الله په نوم د اسلامي کالج یو زده کوونکی وګټله. نوموړي دې غونډې ته په خپله وینا کې په پښتنو غږ وکړو چې یوویشتمه پیړۍ د پښتون قام نه د تعلیم او هنر غوښتنه کوي.
یوویشتمه پیړۍ نن د هر پښتون وګړي په درشل باندې په چغو چغو دا وایي چې اے پښتون قام، اے پښتون قام، دا وخت ستانه د مکتب، دا وخت ستانه د تعلیم او دا وخت ستانه د هنر غوښتنه کوي. نه چې د ټوپک، نه چې د جنگ او نه چې د شر غوښتنه کوي. زما قام را پیدار شه، را پیدار شه، د نړۍ د نورو قامونو سره ځان پر اسرائیل کې شریک کا. واړم چې د خپل خبرې په یو شعر را غونډې کما. هغه شعر د سیال صاحب یو شعر دی چې اے سیال تل د مټو په زور نه کیږي جنگونه، اوس وخت دی، اوس وخت دی د شعور نه به مورچې جوړول غواړي. ډېره مننه.
د غونډې ته وتلي خبریالی ریحام خان هم وینا وکړه او هغې وویل چې د پاکستان په سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
پاکستان کې هر څه بدل شو خو سیاست بدل نه شو. کوم خلک چې ریټایر شي پاکستان کې نه کوي سیاست، نو دا زموږ د نوي نسل دپاره تباخون دی، ځکه چې پاکستان زیات آبادي بلو 35 years دی.
په مرکز کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی عباد الله د دې غونډې مشر میلمه وو او نوموړی دې غونډې ته په خپله وینا کې په پښتنو باندې د جنگونو څخه د ډډې کولو غږ وکړو.
اوس هم دا رسړیا به اوسني ماته یادي دا هغه بچی شهید شه په کشمیر کې په انجینیرینګ یونیورسټۍ کې په تړ یې سټوډنټ وو. دا هغه دا سوچ چې زما بچی نه به یو ښه افسر جوړ شي او هغه ته د هغه لاس بیلاو او موږ لاړو هغه ته هارونه واچو مبارکي ورکړه. زه چې واپس شو ما ځان نه دا سوچ وکړو چې ده ته موږ څه هارونه واچول، دله موږ څه مبارکي ورکړه. نو زه دا یم چې خدای پاک دې په ټولو کې دا پوهه دا شعور واچي چې دا پښتانه نور خشاک نه جوړي.
د پښتو تقریرونو د سیالیو د غونډې ته په خپله وینا کې د ایډورډز کالج پرنسپل د لاروان کال نه په یاد کالج کې د پښتو د مضمون د مطالعې پیل کولو اعلان هم وکړو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په پېښور کې پاتې کېږو. د خیبر پښتونخوا پاکستان لومړی ښځینه پولیس کارمند د بمونو ناکاره کولو په څانګه کې شامله شوې ده. د پېښور سره تعلق لرونکي رافیه دا وخت د خیبر پښتونخوا د بمونو شنډولو په یو روزنی سکول کې روزنه ترلاسه کوي او په راتلونکي به د خیبر پښتونخوا بم ډسپوزل څانګه کې عملی کار پیلوي. رفعت انجم د دې ښځینه پولیس کارمند په اړه راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځو.
دیش کلنا رافیہ قسیم د بمونو شنډولو تربیت ترلاسه کوي. د پیښور رافیہ د پاکستان لومړی جنه ده چې د بمونو شنډولو څنګه کې شریک شوه ده. نوموړي 2009 هم کې د پولیسو نوکری پیل کړه. رافیہ وای چې د انساني ژوند بچ کولو په جذبه د بمونو شنډولو تربیت ترلاسه کوي.
نارمل پولیسنګ کې او بی ڈی ایس بیا راتلو کې څومره فرق لګی تا؟
نارمل پولیس کې ګوري مونږ ته یو کس راځي، مونږ هغه یو کس خدمت کوو. خو بی ڈی ایس چونکه یو بم ناکاره کول دی یا هغه پہچان کول دی یا داغی بارہ کی آگاہی ورکول دے چی ددینا زان سنگ ساتو یا مثال پتور چرتا مونگ تا بم اخکاری نو آگی نا مونگ سنگ احتیاطی تدابیر اخلو
د بمونو شنډولو د دې سکول مشر ایس پی نیاز یوسف زیوای چې خیبر پختونخوا د ترهګرۍ او سخت دریځ سره مخ ده، نو په داسې حال کې د خزینه پولیسو نه بغیر د هغوی د ترهګرۍ پر ضد عملیات نیمګړی وي. نوموړي په وینا د وخت د تقاضو مطابق ضروری ده چې خزینه پولیس د دوی د سکواډ برخه جوړه شي.
تر اوسه پورې دا فرسٹ لیډی ده چې د بم ویډیو دا کم انیشل کوست چې دیر پارا نامینیٹ شوی در آگلی دا او پل تعلیم دی فیلڈ کی حاصل ہے تر اس پورے بلا دا سی لیڈی نر آگلی او اس دا یو بنیاد دے یو اینڈ کی خود شو ان شاء اللہ نورم خلق انٹرسٹڈ دے دی کے راضی ان شاء اللہ او جینڈر بیلنس پم دی سر راضی او دنیا تم یو خ میسج دے
رافی اوائی چی دا پولیس اتو کالو پر نوکرے کی مختلف وظیفے تر سر کری دی او دا نارینہ پولیس ہمکارانو سر دو پلٹن پملیاتو کی ہم برخی اخستی دی د رفیع په وینا په ټولنه کې د خزینه پولیسو کردار ډیر مهم دی. پولیس اوس هم خزینه پولیس ته قدر نه ورکوي.
ډیر زمونږ چې کم کې پکې خلکو کې اوسم لږ سر ډیر خلک داسې دي چې هغه دا فیلډ ښه نه ګڼي او هغه وایي چې یاره دې کې ښځو ته نه دی راتلل پکار، نو دا لږ پریشانی وي چې مونږ یونیفارم کې چرته بهر ګرځو نو هغه په دې یونیفارم باندې ډیر هوټینګ هم کوي او آوازیں کوي.
رافیا بد تربیت رستو بم ڈسپوزل یونٹ کے عملی کار پہلوی.
مین وائل اگر اس یہ بلاسٹ ہو جائے تو
دو خیبر پختونخوا 2 کروڑ اشپیت لک آباد لپارا دا وقت لشپگ نم سونا کم خزینہ پولیس کار کری. رفت انجم، مشال ریڈیو.
از موږ غوښتل مشال رادیو څخه د خبري اعلان د ژغورې نړیوال ادارې وایي چې د روان کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې په ټوله نړۍ کې د ریاست ضد خبرونو جوړولو په تور شاوخوا 295 خبري اعلان زندانی شوي دي. دا چې په پاکستان کې په موجوده وخت کې خبري اعلان ته کوم ستونزې ورپېښ دي او دوی په څنګه حالاتو کې کار کوي، انیسا جمال په دې اړه راپور لري.
د خبریالانو تحفظ لپاره کارکونکو ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو رپورت کې ویلي چې د روان کال تر دسمبر لومړۍ نیټې پورې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 295 خبریالان په جیلونو کې بندي شوي دي. یاد اداره زیاتوي چې پر دغو نیول شوو خبریالانو کې پر زیاترو د ریاست ضد خبرونو جوړولو تورونه دي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ادارې د پاکستان پړه بیا په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دا هیواد کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 950 خبریالان وژل شوي دي. خبریال شمیم شاهد وایي په پاکستان کې خبریالان د بیان ازادۍ حق نه لري چې له وجې یې د وژنو تختونو په څیر له مشکلاتو سره مخ کیږي.
دلته په پاکستان کې زما په معلوماتو مطابق څوک جرنالیستان په بندیخانو کې خلیشته خو بهر حال د دې خلاف زور او دباو دومره زیات دی، پابندیان دومره زیات دي چې جرنالستان په ازادۍ سره خپل وظیفه ترسره کولی نشي. د مختلفو سرکاري ادارو بالخصوص د ایجنسیو له طرفه په جرنالستان باندې ډېر زیات دباوونه دي. زما دا خیال دی چې دباوونه ورځ تر ورځې زیات دي. په پاکستان کې رسنۍ هغه شان ازادي نه دي چې څنګه درې څلور کاله وړاندې.
یو بل خبریال اسماعیل خان بیا وایي په موجوده وخت کې اکثره خبریالان د صحافت په اصولونو پوه شوي دي او متوازن خبرونه ورکوي، خو بیا هم په پاکستان کې خبریالانو ته د وسله والو ډلو او ریاستی ادارو ګواښونه ورپېښوي.
دلته کې مشکل شته جرنالستان ته په ډېرو مدونو کې ورته مشکلات دو میاشتو کې دان اخبار کې یو خبر راغلی و د هغې د وجې چې کم دینو د دان لیک په نوم باندې په هغې کې کمیټي جوړه شوه، په هغې باندې ډېر شور جوړ شوی و ځکه چې کم جرنالسټ و هغه په بار ملک پتلو باندې کادغان لګېدلو. بیا دلته کې د پاکستان الیکټرانک میډیا ریګولیټری اتارټي د چې کم ټلویزیون چینل نیوز او کرنٹ افیئر چې کم دینو هغه مانیټر کوي، هغې هم ډېر وروسته میاشت کې ډېر ټي وي چینل چې کم دی د هغې نشریات
نو دغه رنگ دغه قسمه بندیزونه د پاکستان کې دغه رنگ شته. د رستیو کې په ډان رسپانه کې د لیکوال سیرل المیډا یو لیکنه خپره شوې وه چې پکې نوموړي د پاکستان اولسي حکومت او د پوست ترمنځ دغه غونډې تفصیلات په ډاګه کړي وو چې پکې د وسلوالو سره د مرستو او د بهرنۍ پالیسۍ په اړه خبرې شوې وې. د دې خبر له خپرېدو سره د پاکستان حکومت د سمودې لپاره د سیرل المیډا له هېواده په وتلو بندیز لګولی وو. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي په پاکستان کې میډیا تر ډېره آزاده ده.
بغیر پابندی نش آزادی میں روش رہا نو دل تک ملک کی جمنگ مفاد خبریں مانی تھی مانے شبہ بندی آزادی سے
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ په وینا په پاکستان کې په 950 وشل شوو خبریالانو کې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې وشل شوي دي چې شمیرې شاوخوا سلی رشته.
زموږ غل مشال رادیو خبري اوس زو د کوټې پر لور د بلوچستان هم ټول کوال شاعر فولکلورست او څېړونکی پروفیسر صاحب زاده حمید الله تیر ورځ د پښین ضلع په فیض آباد کلی کې مړ او همالته په خپل پلرنی هدیره کې خاورته وسپارل شو. نوموړی په خپل اتیا کلن ژوند کې نه یوازې په زرګونو شاګردان وروزل بلکې د تخلیق تحقیق فولکلور او کره کتنې په برخه کې لسګونه کتابونه هم ولیکل. د نوموړي د ژوند په اړه د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته راوولم.
صاحبزاده امیدالله په 1930 کې د کلی فیض آباد د پیش امام صاحبزاده عبدالرحمن آغا په کور کې ژوندل و. صاحبزاده لومړی زده کړې د پښین په های سکول یا ښوونځي کې ترلاسه کړې وې. د 12 څخه بیا 14 ټولګي پورې زده کړې د کوټې د ساينس کالج څخه کړې وې. د لوړو زده کړو لپاره صاحبزاده صاحب د پنجاب و پونتون لاهور ته تللی وو او د هغه ځای څخه په فارسي، عربي، اردو، پولیټیکل ساينس، اسلامیات او تاریخ کې ایم اے کړې وه. د تعلیم څخه د فارغې دوه وروسته صاحبزاده امیدالله په 1922 کې د ایس ایس ټي د استاد یا معلم په توګه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې په سکول کې و ماشومان ته د درس ورکولو لړۍ پیل کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړی او اوسنی صوبای وزیر ډاکټر حامد خان د صاحبزاده صاحب په لومړنیو شاګردانو کې شامل دي. په 1931 کې صاحبزاده صاحب د چمن پرنسپل ولګېدی او د تعلیم د خپرولو د لړۍ وروستي 15 کاله د پښین ډیګري کالج د وایس پرنسپل په توګه تیر کړل. پر صاحبزاده احمد الله باندې په 1993 کې د فالج عملا وسوه چې له امله صاحبزاده صاحب په 1995 کې ځان ریټایر کړی خو د لیک لوست لړۍ روانه وساتله او هغه خپل زیاتره کتابونه د ناروغۍ په 40 کلو کې نه یوازې ولیکل بلکې د 100 څخه زیات چاپ هم کړل. په دې ترڅ کې د صاحبزاده امیدالله زوی پروفیسر عتیک الرحمن راته وویل چې صاحبزاده صاحب د پښتو ترڅنګ په عربي، فارسي، انګریزي او اردو ژبو کې هم لیک او شاعري کوله.
نو د خپل ټول سرمایه که په ژوند کې جوړه کړې ده هغه د پښتو کتابونه لیکن د پښتو ژبې خدمت کوم دا د سرمایه وخت د یو ځای ته د پیسې پیدا کولې هغه د کتابو باندې کتابونه د چاپول تر هغه بل ډول اوس هم د دوه درې کتابونه په کټه کې پراته دي په چاپخانه کې د پیسو د کمۍ د وجې هغه تر دوسه چاپ او دی د دې دنیا تر اوسه.
په پښتو ژبه کې د صاحبزاده امیدالله کتاب پښتانه شخصیت نه یوازې زیات لوستل شوی دی بلکې د پښتو مشرانو په اړه د مقالاتو دا کتاب دا وخت د ایم ای پښتو د سلیبس برخه ده. د دې ترڅنګ د کړک کشکی، تور پر سپین او اوشک ملغلری ډېر ور سوي دي. د صاحبزاده امیدالله د ادبی ژوند په اړه مشکله د پښتو د اکیډمي د مشر سید خیر محمد عارف سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې صاحبزاده په خپل ژوند کې و هر کار ته چې به لاس ورواچوي نو بیا به هغه تر سره رساوي.
زما په خیال زما په معاشره کې یو ډېر معقول او ښایسته انسان و. دا د خدمات سم ستاسو په څیر ډېر کتابونه لیکلي او دا د مزیا خبره ده دا هغه د هر کتابونه بالکل هر شاعر مفت رسول او تر هر ځای رسول دا نن انسانان د زموږ په معاشره کې ډېر کم پیدا شوي دي چې هغه دور ډېر کار وکړي او دا په دور ډېر ملنګي کې وکړي چې نه په دا لوی کوي او نه فخر کوي او نه دا وایي چې ما دوه دور ډېر کار کړی دي بلکې هغه مسلسل لګیا او مزید کوشش کول نو زما په خیال هغه د د
نوموړي په وینا چې سبزاده صاحب به هر سار خپلو زامنو د کور څخه په موټر کې وپشین بازار ته راوړي، خو نوموړی به په موټر کې ناست و او لیک به یې کاوه. شاغلی سید محمد عارف زیاته کړه، که زه دا ووایم چې د خپل اولاد ګولای د پښتو ژبې او د ودې د پرمختیا لپاره خرڅوله نو دا به غلطه نه وي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د غرمې دولسمې بجې سوې. شاهین بونیری به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي. سلام شه دې وخت مهم خبرونه. د افغان حکومت لخوا د اضافي ټیکس پر ضد پاکستانی او افغان ډرایورانو په تورخم پول خپل احتجاج له دوام ورکړی دی. په دې اړه د افغان حکومت دریز لا مخې ته نه دی راغلی. حکومت د شمالي وزیرستان د 155 غزمن شو کورنو غړو ته مالی مرستې ورکړي دي، خو ځایي خلکو دغه مرستې پوره نه دي بللې. تیر ورځ په ایډورډز کالج پېښور کې د ټول پاکستان په کچ د زده کوونکو ترمنځ د پښتو تقریري مقابلې سر ته رسیدلې دي. په دې موقعه د ایډورډز کالج پرنسپل په خپله وینا کې اعلان وکړ چې د روان کال نه به په دغه کالج کې د پښتو د زده کړو څانګه پرانیزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د احمد اشچی د داو پاړه د حکومت لخوا د پلټنو د اعلان هرکلی کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه د بې پرې پلټنو غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویلي دي د شام په حلب کې د روسیې او ایران په مرسته د شامي حکومت پوځي عملیات پای ته رسیدلي دي او د یاغیانو سره له دغه خاره د وتلو په اړه راضینامه شوې ده. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د قاهرې د یکشنبې د ورځې د ځانمرګي برید ذمواري منلې ده. په دغه برید کې چې د مصري قبطیانو پر یو کلیسا وشو 25 کسان وژل شوي وو. سپینه ماڼۍ وایي له ماسکو سره د اړیکو په اړه د ډونلډ ټرمپ د دریس په رڼا کې د بهرنیو چارو وزارت ته د ریکس ټیلر سره انتخاب د حیرانتیا خبره نه ده. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې شاهین بونیری وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. پاکستان باید د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي، راځي چې ورته غوښ شو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان د کشمیر په شمول ټولې خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې په حل کولو زور راوړي، نو هند له هم پکار دي چې د لړکو په ځای دی د مذاکراتو لار خپل کړي چې په دې سیمه کې امن راشي. مشرق ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان منتخب حکومت، اپوزیشن ګوندونو او ریاستي ادارو لا د هند په معاملہ رايو ځای کېدل پکار دي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د بجلی د لوډ نه راتنګ شوي خلک اوس د ګیس د لوډ شیډنګ سره مخ دي چې له وجې نه صرف کورني صارفین بلکې نان بایان، دکانداران، هوټلو او کارخانو مالکان هم پریشان دي. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې ملک د ګیس کموالی سره مخ دی، خو دا هم رښتیا ده چې په دې کموالی قابو موندلو لپاره څه ګټوره منصوبه بندي نه ده کړې شوې. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې موجوده او تیرو حکومتونو د توانایي بحران خاتمې لپاره د مختلفو ملکونو سره کړې معاهدې که عملي کړې وي نو صورتحال به اوس دا نه وي. نو حکمرانانو له پکار دي چې د اولس مشکلات را کمولو لپاره دی ایمانداری سره ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جمهوری غوښتونکي ډونلډ ټرمپ تر منتخب کېدو وروسته له هغه هیواد سره د پاکستان د اړیکو د څرنګوالي، او فرایډی ټایمز مجلې بیا د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا په خاطر د نړیوالو مالیاتي ادارو د اقداماتو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل به زموږ همکار هارون باچا درته واوروي.
د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د یوه لوړپوړي پاکستانی ډیپلوماټ په حواله ویل شوي، سربیره پر دې چې پاکستان د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ادارې سره زیاتو خو اړیکو درلودلو ته هیله مند دی، هغه هیواد غواړي له روسیې سره په اقتصادي او نظامي برخو کې هم خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. طارق فاطمی چې د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار دی زیاته کړې، ټرمپ چون خپل یو کاروباري شخصیت پاتې شوی له همدې کبله دی باوري دی چې د نواز شریف اقتصادي لیدلوری به یې خوښ شي او له پاکستان سره به نږدې اړیکې وساتي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې ګواکې فاطمی د امریکا د سفر پر مهال د ډونلډ ټرمپ د جوړیدونکو ادارې له مهمو کسانو سره لیدنې کتنې کړې، خو پاکستاني رسنیو د دوشنبې پر ورځ وویل چې نوموړي دغه ملاقاتونه نه دي کړي. په لیکنه کې د پاکستان د سینټ یو غړي سید مشاهد حسین چې د پاکستان وزیر اعظم ته یو نږدې کس یادیږي، د 13 اکتوبر میاشتې هغه خبر راغستل شوی چې ویلي وو پاکستانی ځواکونه به له روسي هغو سره ګډ پوځي مشکونه وکړي او هم به اسلام آباد له مسکو څخه وسلې او پوځي مهمات په بیه واخلي. بلخوا د فرایډی ټایمز مجلې په یو لیکنه کې د نړیوالو ادارو د هغو اقداماتو یادونه شوې چې موخه یې د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا او د افغانانو د ژوند ښه کول دي. لیکنه وایي داسې نه ده چې ګواکې افغانستان د نړیوالې پانګې اچونې لپاره د ورلد هیوادونو د فهرست په سر کې ځای عمومي، خو د اول ځل لپاره د دغه جګړه ځپلي هیواد د پرمختګ په خاطر په شخصي سکتور کې د اکویټي فنډ په نوم د پیسو یو صندوق پرانستل شوی. د آسیا پرمختیایي بانک په افغانستان کې د یو شمېر ودانیو د تعمیر لپاره د $1 بلین په اندازه د مرستو ژمنه کړې. پر دې سربېره یاد بانک په افغان نړیوال بانک کې هم کاته خلاصه کړې. لیکنه زیاتوي نړیوال مالیاتي کارپوریشن چې د نړیوال بانک یوه څانګه ده، په افغانستان کې یې د مخابراتي ټکنالوژۍ د پرمخ وړلو په چارو کې $131 میلیون لګولي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ، د ګیس او تیلو د شرکت اگزون موبیل مشر ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ونوموه. ټیلرسن 48 کلن دی او د بهرنیو سوداګریزو توافق نامو په برخه کې تجربه لري. ویل کیږي چې ټیلرسن له روسیې سره اړیکې لري او یو شمېر سینیټرانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه ملالی بشیر راپور وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اکسون موبیل شرکت مشر ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزارت لپاره د خپل انتخاب په توګه اعلان کړ. رویټرز خبری اژانس راپور کوي چې ټرمپ مطمئن دی ټیلرسن به له روسیې سره د پخوانی روابطو په اړه تر پښتون په اسانۍ سره تیر سي. راپور وایي چې ټیلرسن په ډیپلوماسۍ کې دا تجربه لري چې له بهرنیو هیوادونو سره د انرژي په برخه کې موافقې کړې دي. په امریکا کې د قدرت د انتقال په چارو کې یو لوړ پوړی چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې ټرمپ 48 کلن ټیلرسن وروسته له هغه انتخاب کړی چې د پخوانی بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر، پخوانی د بهرنیو چارو وزیر کنډولیزا رایس او پخوانی د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ګډون ګڼ شمېر جمهوري غوښتونکو ملاتړ وکړ. له ټیلرسن څخه د دوی ملاتړ ډیر مهم بلل کیږي، ځکه شایي دا کار د سنا لخوا د ده تایید ته زمینه برابره کړي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د ټیلرسن د روابطو په اړه پوښتنې لري. په 2010 کال کې ولادیمیر پوتین ریکس ټیلرسن ته د روسیې د ویاړ میډال ورکړ. ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ویلي چې د اکسون موبیل له رئیس ریکس ټیلرسن څخه به د روسیې سره د روابطو او په دې اړه چې څو ځلې له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلې پوښتنې وسی. مسکو د دسمبر په 12 ریکس ټیلرسن یو ځل بیا ستایل دي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس او د 2008 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو کاندید سناتور جان مکین رویټرز خبری اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي، زه اندېښنه لرم. ډېره روښانه ده چې هغه له ولادیمیر پوتین سره ډېرې نږدې اړیکې لري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په داسې حال کې ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه انتخاب کړی چې د امریکا د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د روسي هکرانو د اغېز په اړه بحثونه راپورته شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې، د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نړیوال بانک د ګل په ورځ د سند دریاب د اوبو د لوزامې په اړه د پاکستان او هند د جلا جلا پروسو د درولو اعلان کړی دی. په دغه اړه د اکسپرس ټریبیون د راپور مهم ټکی به شاهین بونیری درته واوروي.
نړیوال بانک د ګل په ورځ د سند دریاب د اوبو د لوزامې په اړه د پاکستان او هند د جلا جلا پروسو د درولو اعلان کړی دی. د نړیوال بانک لخوا په خپور شویو بیان کې ویل شوی دی چې په هند کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو د دوو منصبو په سر د اختلاف د لری کولو لپاره هند د یو دریمګړي کارپو او پاکستان د منځګړیتوب د یو عدالت غوښتنه کړې وه، خو اوس به د دغه دواړو مقررول په عارضي توګه ودرول شي. د نړیوال بانک مشر ایم یانګ کیم ویلي دي د دواړو هیوادونو لپاره یو موقع ده چې خپل منځ کې سره کینی او د لوزنامې د روح سره سم خپل اختلافات ختم کړي. د بینک مشر هیله څرګنده کړې ده چې دواړه هیوادونه به د روان کال د جنوري د میاشتې تر پای خپل اختلافات ختم کړي. په دغه اړه د نړیوال بینک لخوا د دواړو هیوادونو د خزانه وزیرانو ته لیکونه هم لیږل شوی دي. په لیکونو کې راغلی دي چې نړیوال بینک غواړي چې دغه لوزنامه خوندي کړي. د سند اوبو په تقسیم د دواړو هیوادونو ترمنځ لوزنامه په 1980 کال کې لاسلیک شوې ده او سره د اختلافاتو د دې لوزنامې د لاندې د اوبو د ویش او په هغې د ډیمونو جوړولو کار پر مخ وړل شوی دی. د دې لوزنامې د لاندې یو مستقل کمیشن هم کار کوي چې پکې د دواړو هیوادونو نه یو یو کمیشنر مقرر شوی دی. دا کمیشن د اوبو د تقسیم په اړه ټولو پوښتنو ته جواب وایي او که څه اختلاف راځي نو د هغې د لرې کولو هڅه کوي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خبره ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وایف هم روانه وي. پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وایف ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ یو چرچ وځو آخر ولې
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټ کړی دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیم بجه.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان پر لور. افغان حکومت وايي د ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم پر ضد به د جوزجان د پخوانی والی احمد ایشچی د ادا او پاړه چړنی وکړي. ایشچی تیر ورځ ویلی مخکې تر دې چې نظرتخانه ته ولېږدول سي دوستم او ساتونکو یې ناوړه چلند ورسره کړی دي. کڅم د دوستم دفتر د نوموړي ادا ویرت کړي خو د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو پر افغان حکومت ژغ کړي چې د دې پیښې عادلانه چړنی دی وکړي او شکیل کسانی د قانون منګولو ته وسپارل سي. په دې نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخنسوري بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د تیرونو د پایلو پر اساس به عدلي او قضایي ادارې به پرې اقدام وکړي.
د ملي وحدت حکومت د جوزجان ولایت د شبرغان شهر کې پر شاغلي احمد خان اسچی د شوی پیښې د رامنځته کېدو څخه موضوع په جدیت تر تعقیب او رخیزه تیرونو لاندې نیولې ده. د افغانستان دولت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادې قضیې په برخه کې به ټول قانوني مراحل رعایتوي او د عدالت د تامین په خاطر به هر هغه څه چې د تحقیقاتو په نتیجه کې اثبات شي د عدلي او قضایي مراجعو له لارې به په بشپړې بېطرفۍ او استقلال اقدام.
احمد ایشچی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم وګړو درې اونۍ مخکې په جوزجان کې د بسکشۍ له میدانه ونیو او ناوړه چلند یې ورسره وکړ. ښاغلی ایشچی له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې یو لسورتې د ملي امنیت د ریاست په نظارتخانه کې تیری کړی دي. هغه ټینګار وکړ چې د خپل حیثیت د اعادې لپاره به مبارزه جاري وساتي. د ډیرو هڅو سره ازادي راډیو ونه توانېده چې د ولسمشر له لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم یا د هغه له همکارانو سره ارتباط ټینګ کړي. خو د ښاغلي دوستم دفتر په خبر پاڼه کې د احمد ایشچی ادعا ورت کړې او ویلي دي چې یو شمېر نڅرګندو کړیو د ښاغلي دوستم پر ضد تخریبي فعالیتونه پیل کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې احمد ایشچی په جوزجان کې په ناکراریو کې د لاسته لوډو له امله نیول شوی و. د احمد ایشچی د خوشی کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته اروپایي اتحادیه د افی نړیوال سازمان او د امریکا، بریتانیا، کاناډا، ناروې او استرالیا حکومتونو له احمد ایشچی سره د ناوړه چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افی نړیوال سازمان د احمد ایشچی پر تورونو خواشینی څرګنده کړې ده او د اندېښنې وړ یې بللې دي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څارونکي هوریې مصدق بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید خپلواکي او عدالت چرنی وشي.
هغه اداګانې چې د ایشچی لخوا شوې ده دا اداګانې باید د افغانستان دولت د یو خپلواک او مستقل هیئت له طرف نه باید تحقیقات وشي. کوم جنرال دوستم د دې تورونه یعنی متهم ګڼل کېږي بیا دا باید محاکمې وشي او همدارنګه عدالت پکې باید تامین.
میرمن مصدق تکړه چې د افغانستان د حکومت پر یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو د ملي شورا پر ځینې غړو او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو د قتل او ډلې زو جنسي تیریو په ګډون د کڼو ناوړه اعمالو د ترسره کولو تورونه موجود دي.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلي غاړه
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خم دا سرن پری وطما دا زندگی د زیرو بم د سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا لسی په دې وصل جوړو
دا هر څه په مشال رادیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غلم مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر خپل ویبپاڼه یو راپور خپور کړی چې لیکي په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو نجونو د تعلیم لپاره د نانسین جایزه ګټونکو عقیلا سفی په کوټ چندنه کلی کې یو داسې سکول جوړ کړ چې اوس پکې نجونې لوړې زده کړې هم کولای شي. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په خپل ویبپاڼه د پاکستان په یو کلی کوټ چندنه کې میشتې افغان مهاجرې دیارلس کلنې ماشومې پلوشي کی سره اغستې ده او لیکي چې په عمومي توګه په دغه هیواد کې د دا ډول جنکو لپاره تعلیم هغه مهال پای ته ورسي چې کله د دوی عمر څوارلسو کالو ته ورسي. لیکواله دنیا اسلم خان لیکي چې د پلوشي په خیمو کې جوړ آرري سکول چې پکې د صحت یو مرکز هم قائم دی په پنځو خیمو باندې مشتمل دی. سلګ غونډې فرنیچر پکې دی او لږ غوندې تعلیمي سامان. دغه ټول د پلوشي سکول دی چې هغه پکې زده کړې کوي. لیکنه کې راغلی چې د محدود وسایلو له امله د دغه سکول استادان زیاته توجه تنکی ماشومانو ته ورکوي او چې کله د پلوشي غوندې ماشومان اتم ټولګي ته ورسي نو د تعلیم لړۍ مجبورن قطع شي. خو اوس دغه صورتحال د بدلېدو په حال کې دی. د یا سکول هغه استاد عقیلا آصفی چې د 2015 کال نان سین د مهاجرو لپاره د خدماتو جایزه ګټلې ده د غوړو کې سکول اوس د یو لکو امریکایي ډالرو په لګښت پراخ کړو او اوس به د پلوشي غونډې جنکی د اتم ټولګي نه پس د تعلیم سلسله نقطه کوي. دروان کال د سپتمبر په میاشت کې د یاد سکول د نوې ودانۍ د پرانستی د دستوري پر مهال عقیلا آصفی د دې راپور لیکونکي ته ویلي وو ټول زده کوونکو به همیشه دا پوښتنه کوله چې دا صورتحال به کله بدلیږي چې موږ د اتم ټولګي نه پس خپل تعلیم جاري وساتو. خو اوس موږ دغه خبره په حقیقت کې بدل کړه. په یاد سکول کې اوس د اخیلی د سلورو شپیتو زرو ډالرو د اتیې په لګښت نورې کمرې هم جوړې شوې. یو د ساينس لیبارټري او نور سهولتونه هم جوړ کړل شو. د لیکنې په خبره اوس د خوشحالۍ خبره دا ده چې د پلوشي تعلیم به نه قطع کیږي او نه به وخت ضایع کیږي او دا تم ټولګي نه پس به د یولسو نورو جنکو سره خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري له پاکستان څخه د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستانه سوی افغان کډوال د سرپناله نشټوال شکایت کوي. دوی وايي حکومت ژمنې ورسره کړي خو تر اوسه یې سرته نه دی رسولي. دوی له حکومت غواړي چې د سرپناه ستونزه یې هوار کړي. نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد را کوي.
ننګرهار ته له پاکستان نه راستانه شوی کډوال وایي چې دوی ته یې د کورونو لپاره د ځمکې پرمې ورکړي خو د تیرو سو میاشتو هلو زرو سره سره په دې ونتوانېدل چې د سرپنا ځای ورته په نښه کړی شي. یو تن راستون شوي کډوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اکبر خان د محمد میر زوی کوم اعلانونه به چې په ټیو کې کېدا هغه د پاره راغ نمرو د پاره دا پر مې را کړی دي. رئیس صاحب ته وزر مینت رئیس صاحب وای څه وکم ما ته چې ډالر را کړی ډالر خو مار په ملاریا ګانو لاړې نو بل سره هم صاحب راته د بل سره د مینت ماته کړی چې د خدای په خاطر
د الله نظر په نوم یو تن چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مخې ته ولاړو وایي چې په 2001 میلادي کال له پاکستان خپل هیواد ته راستون شوی یاد ریاست ورته د کور لپاره د ځمکې اسناد ورکړي خلا هم ورته ځمکه نه ده ورکړل شوې.
شیخ مصری او چمتله مونږ ته خودله چې په هغه کې تاسو مونږ سره تاسو بل خرګوټ انتظار کوئ نو اوس لس کاله منځ کې نور وته اوس مونږ نه پوهېږو چې زموږ ته به حق خپله کله رسي.
د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ننګرهار د شیخ مصری او چمتلی په نوم سیمو کې دوه خرګوټي پخوا بیل شوي وو چې زیاته برخه یې زورواکو غصب کړې ده. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزیا وایي چې اوس په پلان کې لري چې د خانکي په سیمه کې د نوو راستنو شوو کډوالو لپاره خرګوټي پرانیزي خو په خبره یې چې دا خرګوټي هم د راستنو شوو کډوالو لپاره بسنه نه کوي.
ننګرهار په ولایت کې تنظیمونکي ډېر زیات دي. د کډوالو لپاره کومه د 3000 جریبه ځمکه بیله شوې ده او که دا خرګوټه افتتاح شي دا زموږ د یوې میاشتې کډوالو هم نه بس کېږي.
خو د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي چې د خانکي په نوم خرګوټي کې به نه یوازې دا چې راستنو شوو کډوالو ته د کورونو لپاره نمرې ورکړي بلکې د قالین ګنډونکو لپاره به هم ځایونه بیل کړي.
یو د خانکي چې په دوه خرګوټي دي یو د مهاجرینو او بل د قلبافانو چې هم پکې هلته د لاسي صنایعو دستکاوې جوړېږي او هم ورته دوی دپاره د استوګنې کورونه په دواړو باندې زموږ عملاً اوس کار روان دی. انشاءالله هغه کمیسون چې موږ د خرګوټو د عملي کولو دپاره جوړ کړی دی
کله یو پلو حکومت په دې نه دی توانېدلی چې راستنو شوو کډوالو ته د سرپنا بندوبست وکړي بل لور ته په ننګرهار کې د کرایه کورونه په دومره لوړه بیه ورکول کیږي چې د راستنو شوو کډوالو د وس خبره نه وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کرتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے ځوانانو هم هنر ته مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري کړي. هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ چې ټولې ځانګړي اونیز خبرونه که هغه زړی وي او که تازه وي پر مشال رادیو .com باندې لیدلای او ریدلای او لوستلای شئ. اوس د افغانستان د خوست ولایت پر لور د پښتو ژبې لیکوال او سیاسي مبصر امیر شاه کارګر تیر ورځ په خوست کې خاور ته وسپارل شو. نوموړی د 46 کلونو په عمر د ورپیش ناروغي له کبله وفات شوی و. کارګر له دې سربیره چې یو شمېر کتابونه یې لیکلي او په دوامداره توګه په بیلابیلو موضوعاتو څېړنیز لیکنې کولې، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم مسلو په اړه هم د رسنیو په بحثونو کې برخه اخیسته. نوموړی په غونډو کې او د خلکو پر راټولېدو کې څرګندې خبرې کولې او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې څه باندې 4 کاله د کندهار په زندان کې بند تیر کړی وو. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ د امیرشاه کارګر د جنازې په مراسمو کې یو تن مدني فعال خزان ګل چې د ده له نږدې دوستانو او مشال رادیو ته وویل چې
سخته مینه یې لرله، دغې مینې سره مړ شه. په دغه مینه اندې ژوند کو. ده ته دا فرق نه و چې کوم ځای بود شي. په افغانستان کې چې هر ځای بود ده د به داسې بله لکه خپله کوري ثابت کړی جب فکر کوم چې دغه خواص باید هر افغان ولري.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي وویل چې کارګر یو پیاوړی سیاسي او فرهنګي شخصیت لاره.
د ده پاتې شوي آثار خصوصا هغه کتاب
چې په زندان کې طالبانو په زندان کې د ژباړلې وو د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په ارتباط هغه پیغمبر چې باید لسره وپیژندل شي دغه کتاب یې نوته کتاب دی.
شاعر او لیکوال نواب میرزای وایي
کارګر صاحب واقعاً یو داسې سړی و چې په دغه خاوره کې دوی پیدا کول او یاد داسې انسانانو دوباره زموږ په قوم کې تکرارېدل دا زه فکر کوم چې ډېر کلونه به ونیسي. ډېر کتابونه یې لیکلي دي او لیکنې یې کړي دي، تحقیقاتي څېړنیز مسایل یې رامنځته کړي دي. دا ټول زموږ دپاره افتخار دی.
په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد الخان ویل امیرشاه کارګر هڅه کوله چې د یو بېطرفه کس په توګه د افغانستان د اوسني کړکېچ په هواري کې مثبت رول پر ځای پرېږدي.
ستر او هیله ارزو یې دا وه چې افغانستان له دې روان ناتار او بحران څخه راووځي. د دې تر څنګ افغاني جامعه یې وروښانه یو متدینه او پرمختللې جامعه وګوري. د افغانستان د اوزا په اړه یو ځانګړی دریز درلود او د هغه دریز د بیانول لپاره به د مختلفو رسنیو سره په تماس کې وو. هڅه او هاند دا و چې وکولی شي د افغانستان په اوسني کړکېچ کې د یو بېطرفه کس په توګه ډېر مؤثر رول پر ځای پرېږدي.
د خوست ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خان خاکسار وایي کارګر د فساد او بې عدالتۍ د لیدو زغم نه لاره.
دا د ټول افغانستان په سطحه علمي شخص و او د به چې کوم خبره د خلینه وتی هغه بېخي تجربه ورې وي. د نوي ځوانونو پر بېخي کتابی وی خبرې کومه بدلتی به دول ده او دای به ډیر غمجن کده ته چې سمره ناروغي مرزې مشکلات جوړ شي وي د بدلتی د لاسه.
خوست والی حکم خان حبیبی هم د امیرشاه کارګر په مړینه په خپل پیغام کې هغه په ټوله نوولس کې یو محبوب کس یاد کړی او ویلی دی چې د کارګر په عمل وینا کې حقیقت موجود وو. نو له همدې کبله ولس خوخو او په ځانګړي ډول ځوانانی د علمي سیاسي کلتوري او فرهنګي مسایلو لشننو او کتنو متاثر ول.
سرو د وطن سوزی گل نور خوست دے سرو د وطن سوزی گل نور خوست دے ټکن گرما دا چنار نور خوست دے ټکن گرما دا چنار نور خوست دے سرو د وطن سوزی گل نور خوست دے سرو د وطن سوزی گل نور خوست دے امن 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 کم دے امن چرتا دے امن 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 کم دے امن چلتا دے دلتا خود جوندی سوزی لاش نور خست دے دلتا خود جوندی سوزی لاش نور خست دے ٹکن گرما دا چنار نور خست دے ٹکن گرما دا چنار نور خست دے سرو د وطن سوزی گل نور خست دے سرو د وطن سوزی گل نور خست دے شوی چینه د چنار نو سور ختم شو قران شوی چینه د چنار نو سور ختم شو زور د بارودو ګدر نور خست دې زور د بارودو ګدر نور خست دې ټکن گرما دا چنار نور خست دے ٹکن گرما دا چنار نور خست دے سرو د وطن سوزی گل نور خست دے سرو د وطن سوزی گل نور خست دے سرا دی غم کړو ترنا زلف دی اوروان خلی ما سرا دی غم کلترنا زلف دی اروان خلی تا دا انندو ندی خالو نور خست دی تا دا انندو ندی خالو نور خست دی تتن درما دا چنار نور خست دی تکن غرما دا چنار نور خست دی سرو دا وطن سوزی گل نور خست دی سرو دا وطن سوزی گل نور خست دی بسمل آصفا کم طرف تیاو سمان